السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د اروپای ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوې بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیرش په ازادي رادیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼل چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهماتو د شان ټول رئیسی دي دا د کاخیلو یزو پوستي نو هغه د سید آباد راغلي دي.
پاین هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شوت وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلول طالبانو ته د درنې مرګ جوړلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه نه وخت په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوان قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه پونم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وجل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغو هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سي ودي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتې پکې سوي چې په نتیجه کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 50 کسانو د خوشې کېدو خبر هم ورکول شوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یو زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشې کېدو راپور ورکول شوی و. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان لوو تنو پراته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یک شنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې ویل دی پر راتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بوریس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله مند دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پرمختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل سوي دي. دغو روسی ملیشاو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیا له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبري شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هرودنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنۍ چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنۍ ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه پام په بل واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر شټرنګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وایي دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل سوی سبا سېشنبه د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی
Our intention is to stay.
په داسې حال کې چې ځواکونه وزي زموږ نیت پاتې کېدل دي. زموږ پالیسی نه ده بدله شوې. زموږ ماموریت نه دی بدل شوی. له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله شوې. خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسئله یقیني کړو چې له دغو بدلونونو سره ځان عیار کړو تر څو وکولی شو خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تیرونی د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاري ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم وویل چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
وه سوله افغانستان ته ضروري دي، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بله نه بېل دي، او دلته ضرور ده چې یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکه در افغانستان وخوریده، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي، او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوش کوم چې ګډون مې فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا وګورو چې نن په کابل کې ورسپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي.
ملي ارمان ورسپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي سوله په افغانستان کې په درواغو نشي ټینګېدلی. د سرمقالې لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غني او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره له لیدنې وروسته د ځینو مسایلو پرده پورته کړې چې ظاهرا افغانان له ډېرو مسایلو بې خبره پاتې. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي په استانبول ناسته کې د یوې واحدې طرحې سره تګ، د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیته شورا جوړول، د ټولو طالب او حزب اسلامي بندیانو خوشي کېدل او اوربند کول، هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د بحث مهم موارد یادوي. د سرمقالې د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاري چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته. لیکوال وړاندې لیکي د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې د دولت عالي شورا به یوازې د سولې په برخه کې فعالیت لري، خو اوس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي. هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم ادرس وي. د مقالې په پای کې راغلي که حکومتي چارواکي رښتیا وایي سیاسی رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي، او که سیاسی رهبران رښتیا وي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي. افغانستان ورسپاڼې بیا د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډیر عادي چلند کوي او دی د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تیرو دوو لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی، خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډیر عادي لهجه مخ ته ځي، یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او یا هم خغله حکمتیار د معلوماتو له کمښت سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دې په دې پوه شي چې اوس افغانستان یو اساسي قانون او بیدار ولس لري، او هیڅکله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونه نیول شي. او اصلاح ورسپاڼې په هیواد کې د کورونا وایرس درېیمې څپې چټکې خپرېدات په اشاري سره لیکلي اوس په افغانستان کې کورونا یوه جدي اندېښنه ده. سرمقالې لیکونکي وړاندې لیکلي که څه هم واکسین واکسین د دې وایروس مخه نیسي، خو په افغانستان کې باید د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی د کورونا درېمې څپې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې خلک د دې وایروس د لومړۍ څپې په پرتله دا ځلې له دې وایروس سره سطحي چلند کوي. د سرمقالې لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درېمې څپې لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. د هوټلونو، تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نه شي کابو کولای څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي.
د سندرو
میلمانه
میلمانه